ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازي وایي د رایو د تفتیش نتیجه به ومني. په رافرونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د غرس د ښځو پروګرام. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله وایي دی هیله مند دی چې د جمهور ریاست روانه انتخاباتي لانجه به ژر حل سي. په کونړ کې د پاکستان په تازه راکټي حملو کې دوه ملکیان وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد څلور نوري هوایي حملې کړې دي. پورا خبرونه واری. لومړی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه. د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله وایي افغانستان نوې مرحله ته داخليږي او هیله مندی چې روانه انتخاباتي لانجه به ژر حل سي. له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې عبدالله ویلي د رای د تفتیش بهیر باید د ټاکلي مهالویش له مخې پر وخت پای ته ورسیږي، څو د ناټو د راتلونکي سرمشري لپاره افغانستان نوې ولسمشر ولري. نوموړي ویلي دی نه وایي چې ټولې ستونزې حل شوي، خو حالاتو ته هیله مند دی. عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ بل کاندید اشرف غني احمدزي کابل ته د امریکا د بارنۍ چارو د وزیر د وروستي سفر پر مهال د ملي یووالي حکومت پر جوړولو موافقه لاسلیک کړه. په لوګر کې د مدني ټولنو لسګونو فعالانو او اوسیدونکو نن د ښاروالۍ مخې ته د تحسن خیمې وهلې دي. دوی د لوګر ښارواله او والي په پل علم ښار کې د شنو ساحو په پلورلو تورنوي او وایي چې د دوی د غوښتنو تر منل کېدو په خپل تحسن ته دوام ورکړي. په ولسي جرګې کې د لوګر استازي اکبر ستانکسي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغو کسانو پرون په پل علم ښار کې مظاهرې هم وکړې. د لوګر والي او ښاروال کڅه هم تر اوسه د نننی تحسن په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر دوی لګېدلې تورونه رد کړل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د پاکستان له لورې پر دغه ولایت په تازه راکټي حملو کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا دوه کسان پر ناړې ولسوالۍ د لسو راکټونو د ویشتل کېدو له امله وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه تیره شپه پر دانګام، شیګل او مرور ولسوالۍ هم شاوخوا دېرش هوانونه ویشتل شوي، خو په دغه ولسوالۍ کې ځاني تلفات نه دي اړولي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د انتخاباتي جنجالونو په وجه د افغانستان واردات او صادرات لږ شوي او دې کار پر ګمرکي عوایدو اغیز کړی دی. د مالی د وزارت ویندوی عبدالقادر جیلانی په ځانګړي ډول د وارداتو کمیدل د ګمرکي عوایدو د کمیدو علت وباله.
په دې وروستیو میاشتو کې د 12 نه تر 15% پورې وارداتي تجارت کم شوی دی. تقریبا د 15% نه تر 30% عواید موږ ته د ګمرکونو لارې نه لاسته راتلل. سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو د خپل ټاکلي هدف په نسبت باندې 25% موږ وروسته پاتې یستو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم وایي په روان کال کې د هیواد په صادراتو کې په سلو کې 40% کموالی راغلی دی. د دې خونې د عامه اړیکو مسؤل هاشم رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د روان کال په لومړۍ درو میاشتو کې د شاوخوا $90 میلیون په اندازه صادرات درلودل. په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د افغانستان صادرات $100 میلیون ته رسیدل. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 45.5 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلدار 500 افغانۍ. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا پوځ وایي د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد څلور نوري هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ ویل د دوی جیټ او بی پلوټ الوتکو پرون دوه اصغروالي نقلي وسیلې او یو پوځي ګاډی چې سنجار ښار ته نږدې د یزیدي اقلیت پر غړیو ډزې کولې ویجاړ کړ. دا د پنجشنبې رئیس چې ولسمشر باراک اوباما د عراق د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د حملو اجازه ورکړې د بریدونو دریم پړاو دی. په تیرو حملو کې د امریکا پوځ د عراق د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هغه کسان په نښه کړي و چې د کردستان اربیل شارې ګواښه. پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا د پوځ الوتکو د دریم ځل لپاره هغو زرګونو ملکیانو ته خوراکي مواد او د څښاک اوبه وغورځولې چې غرونو ته تښتېدلې وه. په داسې حال کې چې د اسرائیل او فلسطینیان یو بل ته ګواښونه کوي، د دواړو لورو ترمنځ په مصر کې د اوربان په اړه خبرې تر فشار لاندې دي. په دغو مذاکراتو کې د فلسطین استازی وایي که اسرائیل په دغو خبرو کې پرته له مخکنیو شرطونو ګډون ونه کړي، نو دوی به نن له قاهرې څخه ووځي. اسرائیل ټینګار کوي چې پر دوی د وسلوالو د راکټي حملو تر درېدو به په دغو خبرو کې برخه ونخلي. اسرائیلو پرون پر غزې 50 هوایي حملې وکړې چې په ځواب کې د غزې له لورې د اسرائیلو پر جنوب 15 راکټونه وویشتل سول. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې چې د جولای له لومړیو پیل سوي څه باندې 1900 فلسطینیان وژل سوي چې زیاتره ملکیان دي. په اسرائیلو کې بیا په همدې موده کې 46 سرتیری او 3 ملکي وګړي وژل سوي دي. په ترکیه کې د لومړي ځل لپاره د خلکو په مستقیمو رایو ولسمشر غوره کیږي. له څه باندې نوي کلونو راهیسې چې په ترکیه کې جمهوریت تاسیس سوی، ولسمشر د دغه هیواد د پارلمان د غړیو له لورې غوره کیږي. ډېر ګمان کیږي چې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند به دا انتخابات وګټي. اردوغان چې له 2003 میلادي کال څخه د ترکیه صدر اعظم دی، وایي چې که د ولسمشرۍ انتخابات وګټل، نو هڅه به وکړي چې اساسي قانون تعدیل کړي او د ولسمشرۍ تر ډېره حده تشریفاتي چوکۍ به د ترکیې په اجرایوي چوکۍ بدله کړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو راپور له مخې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو وسلوال یو مشر اوربان ته چمتو دی. د راپور له مخې د دونیتسک ښار د بیلتون غوښتونکو مشر الکساندر زوخراچینکو چې پلویان یې هغه خپل صدر اعظم ګڼي، ویلي چې دا سیمه د اوکراین د حکومتي ځواکونو لخوا کلا بنده سوې ده. زوخراچینکو ویلي د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اوربان ته چمتو دی. په همدې حال کې د دونیتسک د ښاري شورا ویاند اسوسییټډ پریس ته ویلي په ښار کې وضعیت ډېر خراب دی او دا مهال شاوخوا 2000 کورونه برېښنا نه لري. د اوکراین په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د اوکراین ولسمشر وایي کیف چمتو دی چې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې لوهانسک ښار کې د بشري مرستو ماموریت ومني. خو د پترو پروشینکو په وینا شرط دا دی چې دا ماموریت باید یو بې وسلې نړیوال پلاوی ترسره کړي او په کار ده چې د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې سرحدونو څخه تیر سي. پروشینکو دا خبره د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني تماس کې کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا د سری میاشتې د نړیوالې ادارې له مشر سره هم د داسې یو بشري ماموریت د امکان په اړه خبرې کوي. اوکراین تر دې مخکې ویل د روسیې هغه هڅه شنډه کړې ده چې د بشري ماموریت تر نامه لاندې روسي سرتیري لوهانسک ته راستول. او وروستۍ خبر دا چې د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو موافقه کړې چې د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې په اړه به د روسیې د جمهور رئیس په حضور کې غونډه کوي. د دواړو هیوادونو استازو د دې خبرې د تایید پر مهال تېره ورځ وویل چې دا درې اړخیزه غونډه به نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې کیږي. د ناګورنو قرباغ پر سر په دې وروستۍ کې بیا د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه پیدا سوې ده. ازری ځواکونو په سیمه کې د ارمنستان له ځواکونو او دغه راز د ارمنستان په لو وسلوالو سره جګړه هم کړې ده. راپورونه وایي په دې جګړه کې 40 کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای.
ساعت 10:00 او 8 دقیقې شوې. ازری رادیو په منځنۍ چپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. خو که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې اوسي، نو په اف ام 100.15 سپه یې واوري. د ازری رادیو د دې خبرونې په دوام کې د ولسمشر د انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازي وایي د رایو د تفتیش نتیجه به ومني.
نتیجه تن دواړو ټیمونو پروسې ته ژمن دي. زه امیدوار یم چې د سومده جنجال چې دواړو ټیمونو سره جلا کې نه برازي او دواړو ټیمونو د ته ژمن دي.
د نورستان قومي مشران وایي ک په دغه ولایت کې د نامنیو مخونه نیول شي، نامنی به شمال ختیځ ولایتونو ته وغځي شي.
ټول مهم وختان زموږ د دولت مرکزی نه خصوصا امنیتی مسولینو نه دا مشترک یو عملیات وشي. دویم وخت چې برګمتال او کمدش تدې ساحو کې پولیس محلي تشکیلات اضافه شي.
د خبریالانو د ملاتړ ادارې هغو دولتي ادارو ته خبرداري ورکړ چې خبریالان نه پرېږدي چې د دوی د کارونو راپور جوړ کړي.
خان جوړی هغه باید پوښی چې دا قانون غیر قانوني دي او کله شي کوم راز دوی غیر قانوني کارو په لحاظ محاکمه شي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او د شزو 19 پروګرامونه هم خبرو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو مطالب او خبرونه تاسو د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو د دواړو انتخاباتي ټیمونه وایي د رایو د روان تفتیش نتیجه که هر څه وي دوی به یې ومني. دواړو انتخاباتي ټیمونو هیله څرګنده کړه چې د رایو د تفتیش په بهیر کې به بیا کومه لویه ستونزه او لانجه نه پیدا کیږي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د جمعې پر ورځ د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په اړه یوه اعلامیه لاسلیک کړه. رضوان مراد په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیمونه وایي د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه د دوی موافقه د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په پام سره شوې ده. دواړه ټیمونه وایي د سیاسي موافقې د جزئیاتو په باب یوې ګډ کمیټې کار پیل کړی دی. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم یو غړي صدیق پتمن تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو نتیجه چې هر څه وي دواړه ټیمونو ته د منلو ده. نوموړي هیله ښوده چې د رایو د تفتیش په پروسه کې به بیا کومه لویه ستونزه او اختلاف رامنځته نه شي.
د ځوانانو ترمنځ به دا واړه واړه جنجالونه ټکو پکه راځي، اما پروسه به دوام کوي او بالاخره نتیجه تن دواړه ټیمونه پروسې ته ژمن دي. زه امیدوار یم چې داسې عمده جنجال چې دواړه ټیمونه سره جلا کې نه به راځي او دواړه ټیمونه دې ته ژمن دي. تخنیکي موافقه هم تر ډېره حده پورې پرمانه موافقه موجود ده. بله ورځ به د رایو ابطال شروع شي.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د دوهم سفر پر مهال خپله ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. دا اعلامیه درې مادې لري او دواړه لوري ژمن دي چې د همدې اعلامیې د موادو له مخې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لپاره ګامونه واخلي. د عبدالله عبدالله د ټیم غړي فضل رحمان اوریا هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د روانې پروسې پایله به مني.
تفتیش آرای کې فعلا در جریان است، دقیق ترین و شفاف ترین
دی. وایي د رایو د تفتیش روانه پروسه په اوسنیو حالاتو کې تر ټولو دقیقه او شفافه بهیر ګڼل کیږي. د دې تفتیش نتیجه چې هر څه وي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د منلو ده. د رایو د تفتیش پروسه له څه د پاسه دوه اونیو را په دې خوا دوام لري چې څو ځله د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډېدلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د 5201 اویا صندوقونو رای چې د ټولو رایو په سلو کې 25 جوړوي تفتیش شوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې ایساف توکونه وای د افغان چارواکو هغه څرګندونه دی وی ادعا بنل لري چې ویلي دي پاکستانی ځواکونه په دې هیواد کې د طالبانو په لیکو کې جنگیږي. د ایساف د عمومي قماندان امبرسیال کریستین جاکوبسن پرون په کابل کې خبري اعلان وکول دا ډول ادعاوی په خو هم شوې دي. نو موږ وړي د غراس ویل ایساف ځواکونه په داسې حال کې له افغانستان په وتو دي چې تر شا پیاوړي افغان ځواکونه پرېږدي. تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې.
په افغانستان کې مشت ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې باید د خبرو لاره هواري شي او دوی هم د خبرو د پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د ایساف د عمومي قماندانۍ مرستيال کریستین جاکوبسن وایي افغانستان او پاکستان له دې وړاندې هم یو بل د تروریستانو په ملاتړ تورن کړي، خو وایي د ادعاو کوم نتیجه نه دا ورکړې. جاکوبسن د شنبې په ورځ خبري اعلان ته ویل چې دوی په درې اړخیزو غونډو کې تل پاکستانی چارواکو ته ویلي چې د تروریزم ملاتړ د هیچا په ګټه نه دی.
There have always been accusations of support by the Pakistanis against Afghanistan.
تل افغان حکومت د پاکستان او پاکستان د افغان حکومت پر ضد ځینې ادعاوې کړې دي، خو مهمه ده چې په درې اړخیز چوکاټ کې باید خبري دوام وکړي. مونږ پاکستانیانو ته ویلي چې تروریزم د یو زهرجن مار په څیر دی او مار هرې خوا ته ځان رسوي. هیڅوک باید د تروریستي فعالیتونو ملاتړ ونه کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت وی امنیتي سرچینې له خبريالانو سره داسې ویډیو شریک کړه چې د سنگین په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ د پاکستانی ملشو حضور په ډاګه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په خپل وروستي غونډه کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی جنگیالیو او سلاکارانو موجودیت د اندېښنې وړ دی. دغه اندېښنې په داسې حال کې ښودل کیږي چې په دې وروستیو کې په هلمند، اورزګان او ننګرهار ولایتونو کې سلګونه طالبانو په امنیتي پوسټو حمله وکړه. ایساف وایي د حمله د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په معنا نه دی، بلکې په خبره یې طالبان غواړي چې په افغان ځواکونو حمله ډېرې کړي او دا ځواکونه کمزوري وښيي. خو په ورته وخت کې د ایساف د قومندانۍ مرستیال کریستن جاکوبسن ډاډ څرګندوي چې دوی په داس حال کې له افغانستان وځي چې تر شا پیاوړي افغان ځواکونه پرېږدي.
موږ
د مجبوریت له مخې له افغانستان نه وځو، بلکې د دې لپاره وځو چې زموږ وطن ته زمينه برابره شوي. هغه دا چې افغان ځواکونه چمتو شوي دي، همدا لامل دی چې موږ خپل ځواکونه او وړتیاوې کموو. دا هغه پرمختګ دی چې د افغان ځواکونو د بریالیتوب په وسیله ترلاسه شوی دی.
د طالبانو وروستیو ډله ییزو حملو ته په کتو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې وښودل شوې چې د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته ممکن د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر او ځینې سیمې بیرته ونیسي. خو ایساف وایي افغان ځواکونه د هر ډول ګواښونو د دفع وړتیا لري او د دوی له وتو وروسته به امنیتي خلا رامنځته نه شي.
د نورستان ولایت قومي مشرانو د خپل ولایت پر امنیتي وضعیت اندیښنه ښکاره کړه. دوی پرون په کابل کې په یو غونډه کې له حکومت او غوښتل چې د نورستان ولایت او پچیره د دې ولایت د سرحدي ولسوالیو د امنیتي ځواکونو تشکیل زیات کړي. دوی د اسد د میاشتې په لسمه د برګ مټال ولسوالۍ په یو کلي د طالبانو حملې ته هم اشاره وکړه چې شاوخوا شل تنه پکې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت ته دابیر سنجول دي. خان محمد سین راپور لري.
د نورستان ولایت قومي مشران وایي چې په دې ولایت کې روانو نامنیو تعجیل تدابیر ونیول شي، لمن به د هواد زینو شمال ختیځ ولایتونو ته هم وغځيږي. د دې ولایت پلسګونو مشرانو د شنبه پورس په کابل کې په یوه ناسته کې وویل د نورستان په سرحدي ولسوالۍ ولسو کالو راهیسه د وسلوالو مخالفینو حمله روانې دي چې ډېر ځلې پکې د سیمې خلکو ته مرګ جوړ لاوخته، خو حکومت ورته لازمه توجه نه ده کړې. دوی وویل که حکومت او پتیر امنیتی ځواکونه د دې ولایت امنیت ته تدابیر ونیسي، یو شمیر نور ولایتونه به هم ناامنه او د سیمې خلک به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. په قومي چارو کې د جمهور رئیس کرزي سلاکار رحمت الله راشدی چې په خپل هم د نورستان اوسیدونکی دی، له حکومت وغوښتل چې په دې ولایت کې دی امنیتی ځواکونه زیات کړي.
ټول نه مهم وختونه زمونږ د دولت مرکزی نه خصوصا امنیتی مسولینو نه داري اردو ملی او د وزارت داخله مشترک یو عملیات وشي. دویم وخت چې برګمتال او کمدش په دې ساحو کې پولیس محلي تشکیلات اضافه شي. دریم وختونه داري د اردو ملی یو کندک پولیسوالی برګمتال کې بل په برګم کمدش کې هلته باید اردو ملی ځای پزی شي یا پولیس سرحدي هلته ځای پزی شي.
دوی د اسد د میاشتې په لسمه نیټه د برګ مټال ولسوالۍ د پچیګرام پر کلي د وسلوالو مخالفینو حملې ته هم اشاره وکړه. ویل چې په دې ورځ په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د کموالي له امله وسلوال مخالفین وتوانېدل چې شاوخوا شل تنه ووژني او څو کورونه ته اور واچوي. د نورستان ولایت د قومي مشرانو ویل چې برګ مټال او کامدیش ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي او ډیر ځلې په وسلوالو مخالفینو د سپکو او درنو وسلو حملې کړي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
نیمه نړۍ او د غراس ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه د دې خبرونه په دوه منی مای کې مهیروي. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننیو رسپانو څلیکلي.
کابل چپ ګڼ شمېر رسپانو بیا هم تر ډېره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لانجې د رایو د تفتیش او د دواړو کاندیدانو ترمنځ په لاسلیک شوې موافقې لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت رسپانې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس له قوله لیکلي د کاندیدانو ترمنځ شوې موافقه د اساسي قانون خلاف ده. ښاغلی عبدالستار سعادت رسپانې ته ویلي لاسلیک شوې اعلامیه نه یوازې هیڅ راز حقوقي توجیه نه لري، بلکې متناقضه هم ده. د سرنوشت په سرمقاله کې راغلي ولس د یو بدلون لپاره یو لویه هڅه وکړه، خو مهمه دا ده چې ولس باید ناهیلی نه شي. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي ولس باید بیا هڅه وکړي، داسې هڅه چې پخوانۍ تېروتنه پکې تکرار نه شي، په یو شخص تکیه ونه شي، بلکې په یو فکر او یو ټیم تکیه وشي او بیا د بدلون هڅه وشي. محور ورځپاڼه لیکي د ډاکټر اشرف غنی احمدزي پلویان په نوموړي انتقاد کوي چې ګټلې میدان یې خپل سیال ته پرېښود. وړاندې په مطلب کې د څارونکو په باور ویل شوي چې ښاغلی اشرف غنی احمدزی په مطلق اکثریت ګټونکی و او د واک د ویش هیڅ اړتیا نه پېښېده. د محور په سر مقاله کې راغلی د انتخاباتي جنجالونو په لړ کې د مصنوعي نامنې ویره دومره پراخه شوې چې یو شمېر هیوادوال یې سخت اندېښمن کړي دي. د سر مقالې لیکوال کشفي ارګانو ته وړاندیز کوي چې ژر تر ژره د هغو څیرو مشخصات له ولس سره شریک کړي چې د خپلو امتیازاتو لپاره د دښمن ژرندې ته اوبه تویوي. د وسا د سر مقالې لیکوال د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته د ملي یووالي حکومت د جوړولو د پریکړې مبارکي وایي او زیاتوي چې خپلې ملي پروسې ته مو چې پردي لاسونه رادننه کړل پر انجام یې څه نه وایو، دا مو هم په کمال حساب شه. د سرمقالې لیکوال پر کاندیدانو غږ کوي که د ولس اړتیاوې، لومړیتوبونه، ارزښتونه، هویت او وقار پالل او ساتل مو هدف وي، بیا خبره حل ده. خدای دې وکړي چې ولس تر خپلو هوسونو لوګای نه کړی. د هېواد د دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې داغلي که هر کاندید کمې رایې وړې وي او ماته یې خوړلې وي، نو باید همدا اوس په ډېره شرفمندانه توګه پر خپلې ماتې اعتراف وکړي. لیکوال بایلونکي کاندید ته سپارښتنه کوي چې ګټونکي کاندید ته اجازه ورکړي چې واک ترلاسه او روانې انتخاباتي لانجې ته د پای ټکی کېږدي.
د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر ادارې وایي چې خبریالان له دولتي روغتونونو څخه د راپور ورکولو په مهال لګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. دوی وایي خبریالان تر هغو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څخه رسمي اجازه وانخلي د ناروغانو د وضعیت په اړه راپور نشي چمتو کولی. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور چمتو کړی.
نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د افغانستان له عامې روغتیا وزارت او نورو اړوندو ادارو څخه غواړي چې خبریالانو ته اجازه ورکړي تر څو د خلکو له دې وضعیت څخه راپورونه برابر کړي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دولتي ادارې په ځانګړي ډول د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د روغتونونو او ناروغانو په ستونزو پرده واچوي. نوموړي وویل چې د عامې روغتیا وزارت د همدې لپاره روغتونونو کې په خبریالانو محدودیتونه وضع کړي.
باید هیڅ خنډ رسنیو په مقابل کې د آزادو معلوماتو لاسرسي په مقابل کې باید نه وي. که څوک د خنډ جوړوي هغه باید پوه شي چې دا خنډونه غیر قانوني دي او کیدای شي کوم ورځ دوی غیر قانوني کارو په لحاظ محاکمه شي. او
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان وایي چې د رسمي مکتوب پرته د دولتي روغتونونو له وضعیت څخه د راپور برابرولو اجازه نه لري. دوی وایي که چیرې کوم خبریال غواړي چې د ناروغانو وضعیت ته انعکاس ورکړي باید پرله پسې څو ورځې د عامې روغتیا وزارت ته ولاړ شي چې دا کار د ډېر ځنډ لامل کېږي. په عین حال کې د رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې د عامې روغتیا وزارت پرته یو شمېر نور وزارتونه هم شته چې خبریالانو سره همکاري نه لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان کنیشکا ترکستانی بیا ازادي راډیو د وویل چې دوی د بیان ازادي او رسنۍ ملاتړ کوي او هیڅ کله نه غواړي چې د خبریالانو په کارونو کې خنډ رامست کړي.
دا خبرې زه په کلکه ردوم. زموږ د کار دا طریقه په دې خاطر ده چې خبریالانو ته اسانتیاوي موجودې وي او د روغتون اصول او ناروغانو محرمیت مراعت شي.
په همدې حال کې یو شمېر ناروغ لرونکي بیا په روغتونونو کې له کمو امکاناتو شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې خبریالان د روغتونونو ستونزو ته انعکاس ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
او د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پري آزادي راډيو اوري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي هڅې پیل کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته په هیواد کې د کرنې سیستم عصري کړي. د کرنې وزیر محمد حاصف رحیمی په کابل کې د کروندې د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل د کرنې نوی پروګرام به د کرنې وزارت او د امریکا د پوهنتونونو په ګډه همکاري پر مخ لاړ شي. چارواکو دا هم وویل په دې پروګرام کې به افغان مېرمنې هم شامل وي او د کرنې نوی سیستم به ورسته کړی شي. په دې موضوع خان محمد سیند راپور لري.
د کرنې او مالداری وزیر محمد آصف رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د کروندې د ورځې د نمانځلو په مراسمو کې د کرنې د عصري کېدو په اړه معلومات ورکړل. د وویل دا پروګرام به د امریکا د کرنې وزارت او د هغه هیواد د سلورو پوهنتونونو په مالي مرسته پر مخ ولاړ شي.
پوهنتون های مریلند، واشنگتن استیت، پردو تحت رهبری پوهنتون کالیفرنیا
د مریډ واشنگتن استیت پردو پوهنتون به د کالیفرنیا د پوهنتون له لارښوونې سره سم د کرنې په برخه کې تخنیکی پرسونل او لاسته راوړنې ننداری ته وړاندې کړي سو د افغانستان د کرنې مامورین او بزګران پرې پو او له یادو پوهنتونونو څخه د ټکنالوژۍ د انتقال سیستم سره بلد شي د کرنې وزارت غواړي دا پروګرام پراخ شي
د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا پروګرام شاوخوا دوه کاله کېږي چې په کابل، ننګرهار، بلخ، هرات، سمنګانو او کاپیسا ولایتونو کې پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هڅه کېږي چې د کر اوبو لګولو او د حاصلاتو د راټولولو سیستمونه د کیمیاوي موادو له کارولو پرته ترسره شي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره د یاد پروګرام یوه برخه د ښځو لپاره ځانګړې شوې چې تر اوسه یو شمېر ښځې د کرنیزو فارمونو او تعلیمي مرکزونو د لارې د کر او حاصلاتو د راټولولو لپاره روزلې دي. د کرنې وزیر د ښځو لپاره د کرنې د ترویج تعلیمي پروګرام یو ځانګړی پروګرام وباله او وویل چې ښځې په ښارونو کې هم کولی شي چې عملي کړي.
خانم ها اگر 3-4 روز زمین داشته باشند دولی خود
که یوه ښځه د کور په انګړ کې در څلور بیسوی ځمکه ولري کولی شي چې فوقالعاده ګټې ځینې واخلي. د کرنې په وزارت کې د ښځو لپاره هیڅ کله هم داسې یو لوی پروګرام په پام کې نه ونیول شوی.
رحیمی په دې باور دی چې ښځې کولی شي د دې پروګرام له نظري او عملي روزنو وروسته په کلیو او ولسوالیو کې واړه کرنیز فارمونه جوړ کړي.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د غرض د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ. دا دواړه پروګرامونه لنډو خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لنډ خبرونه په 10:30 خپریږي. خو مخکې تر دې د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په ولایت کې ناامنۍ او جنایي جرمونه زیات شوي دي. د مزار شریف ځینی اوسیدونکي هم له دا ډول جرمونو او جنایتونو سر ټکوي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نامنیو له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د دې ولایت ځینو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې بلخ د مختلفو انفجاري حملو شاهد و، چې د نامنیو د زیاتوالي ترڅنګ په مزار شریف ښار او څیرمه ولسوالیو کې جنایي پېښې هم ډېرې شوې او خلک کې په کلکه اندېښمن کړي دي. د مزار شریف ځینو اوسیدونکو یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
محمد بشیر توحیدی، واشنده شهر
مزار شریف. محمد بشیر توحیدی دی، نامنی د افغانستان په هر سیمه کې موجوده ده، خو په ګروستر کې په بلخ کې د انتخاباتي لانجو په جریان کې
بلخ هم گذشته.
د یو اخر کې د داسې نامعلومه وسلوالو کسانو چې د موټر سایکل په واسطه دوی داسې کړنو ته لاسوهنه وهي چې په اونۍ کې د یو یا دوه قتلونو او د غلاو شاهدان یو. د یو اخر دا کړنې اکثرا په ښار په ځینو د ښار په منځ ساحو کې ترسره کیږي.
نسبت په سابق
فعلی روسیې کې د نامې یو شاهدان و. په بلخ کې هره اونۍ درې ته څلورو کسان وژل کېږي، بد امنی موجوده ده. په عین حال کې د بلخ ولایت مقام مرستیال ظاهر وحدت ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په بلخ کې د نامې او چرمی پیښو زیاتوالی تایید کړ. هغه هم زیاته کړه چې په وروستیو څو میاشتو کې بلخ کې انفجاري حملې ډېرې شوې وي. وحدت وویل چې په بلخ کې د تخریبي کړنو په خاطر د وسلوالو مخالفینو فعالیت زیات شوی دی. هغه په بلخ ولایت کې د بد امنی یو جنایي پیښو د زیاتوالي عوامل انتخاباتو ته مربوط وګڼل او ویل چې مخالفینو د انتخاباتي لانجو څخه په استفاده دا کړنې ترسره کړي. بلخ کې جنایي پیښې او نامنۍ زیاتې شوې دي، دلیل یې هم د انتخابات لانجې وي. دښمن له دې موقع څخه استفاده وکړه او بعضې تروریستي کړنې ترسره کړې چې پکې چاودنې هم شاملې وې. دوی بلخ کې د تخریبي کړنو د ترسره کولو په خاطر ځان فعاله کړی. ښاغلي وحدت ازادۍ راډیو ته وویل چې د جنایي پیښو د کموالي په خاطر یې د بلخ ولایت امنیتي چارواکو ته د ولایت اداري جلسه کې امر کړی تر څو جدي اقدامات په دې اړه ترسره کړي. له دې سره چې په بلخ کې خلک د ناامنۍ او جنایي پیښو له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي او د دې ولایت د والي مرستیال هم دا مسأله تایید کړه. بل لور ته د بلخ ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان شیرجان دوراني وایي چې د جنایي پیښو کچه بلخ کې نسبت نسبت په خواته کم شوې ده. بلخ د جنایي جرمونو پیښې کم شوې دي. موږ ورسره مبارزه کړې، په دې اړه مو کسان نیولي او اوس یې ساتنه نسبت په خواته کم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې وروستیو څو میاشتو په ترڅ کې په بلخ ولایت کې مختلفې چاودنې ترسره شوې چې په ترڅ کې یې درنه مرګ ژوبله هم درلوده. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه خبري ساعت لاس